د سهار لس بجې شوې په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. اورې چې افغان امنیتي چارواکي د حقاني شبکې د یوه مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. دا مشر څومره مهم دی په دې اړه د سیاسي چارو لوی کارپوس غږیږو. دغه راز د نورستان دواب ولسوالۍ د اوسېدونکو له شکایتونو به واورئ چې وایي ښوونکي ښوونځیو ته نه ځي ځکه چې د څو میاشتو تنخواوې تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د خپرونې دوهمې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو، خو لومړی به محمد وای سمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی نیولی. د نیمروز والی وایي له ایران سره د راپورته شوو ستونزو د هوارۍ په مقصد له مرکز یو پلاوی سیمې ته رسیدلی څو له ایراني چارواکو سره دغه ستونزه حل کړي، او د راپورونو له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی نیولی دی. دغه ریاست بیان د عبدالحسیب صدیقی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د دوه ویشتم د جاري میاشتې موږ یو خاص عملیات په لاره واچول چې د دې په نتیجه کې انس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دغه مو خوشبختانه ونیول. انس حقانی د حقانی شبکې دویم کس دی چې پس له سراج الدین حقانی نه ټول شبکه دې اطاعت کوي.
د ملي امنیت د ریاست ویاند وایي انس حقانی هغه څوک دی چې له عربي هیوادونو به دغه شبکې ته مرستې ټولولي، او دغه شبکې په ټولو ستراتیژیکي عملیاتو او پریکړو کې مهم کس دی. د ملي امنیت ریاست وایي ځواکونه یې له انس حقانی سربیره له ده سره د حافظ رشید په نامه دغه شبکې یو بل غړی هم نیولی دی چې د هیواد په ختیځ او جنوبي ولایت خوست کې د حقانی شبکې عملیات ترسره کول. د نیمروز والی وایي له ایران سره د راپورته شوو ستونزو د هوارۍ په مقصد له مرکز یو پلاوی سیمې ته رسیدلی څو له ایراني چارواکو سره دغه ستونزه حل کړي. د نیمروز ولایت د بړیڅي د سیمې اوسېدونکي وایي چې ایران د دوی په مځکو دیوال وهلی او دوی نه پرېږدي چې په خپله سیمه کې واوسي. د نیمروز والی امیر محمد اخوندزاده ازادي راډیو ته دغه ستونزه تایید کړه او ویې ویل ایران په سیمه کې دیوال وهلی او د بړیڅي د سیمې د اوسېدونکو کرنیزې مځکې د خپلې خاورې برخه ګڼي.
دا
بریسی د کلی اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې سل کورنۍ اوسېږي، خو نیمایي مجبور شوی چې نور سیمه ته ولیکي ځکه چې ایران د دوی د کلی امزکو ترمنځ دیوال وهلی او پر دوی ډزې کوي. ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د نیمروز والی وایي چې د لانجې د حل کولو لپاره نیمروز ته په ورغلي پلاوي کې ایراني چارواکي هم برخه لري. د افغانستان ولسمشر هیلمند دی چې د ده په مشرۍ نوی حکومت به د لندن د کنفرانس له لارې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې نوې همکاري را جلب کړي. د جمهوري ریاست لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې اشرف غنی احمدزی په دې اړه پرون په کابل کې د بریتانیا له سفیر او د بریتانیا د پراختیايي چارو له رئیس سره خبرې وکړي. احمدزی وویل کوښښ کوي چې د دغه کنفرانس تر جوړېدو پورې مشخص لاسته راوړنې ولري تر څو افغانان او نړیواله ټولنه د اطمینان حاصل کړي چې د افغانستان حکومت د پرمختګ پر لوري د دې هیواد بیولو تاجمن دی. ټاکل شوی دا چې د لندن کنفرانس د نومبر په 14 او 15 نیټه جوړ شي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي چې دغه کنفرانس جوړېدو هدف د افغانستان د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستې راجلبول دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ځنګلونه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي. دغه ولایت د چاپیریال ساتنې مشر نور الله امینی ازادي راډیو ته ویل د دې ولایت په دهنې غوري خنجان او جلگی ولسوالیو کې د موجودو ځنګلونو ونې د سیمې د خلکو لخوا قطع کیږي او په بازار کې پلورل کیږي. د ښاغلي امینی په خبره تر دې مخکې په بغلان ولایت کې څه باندې 9 هکتاره ځمکه کې ځنګلونه موجود و، خو اوسمهال 8 هکتاره ځمکه کې ځنګلونه پاتې دي. ښاغلي امینی وایي که چیرې د دغه کار مخه ونه نیول شي، د ځنګلونو ډیری برخه به له منځه ولاړه شي. بل خوا، د بغلان ولایت د امنیې قمندانۍ بیان احمد جاوید بشارت وایي په یادو سیمو کې ځنګلونه د دولت او محلي شوراګانو لخوا ساتل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او اویا پوله، یوه یورو 3 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومانه 12 افغانۍ او 60 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ. د راپورونو له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له خپل ایراني سیال او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر سره وکتل. جان کری، جواد ظریف او کاترین اشتن د خبرو په وروستي پړاو کې پرون په ویانا کې سره وکتل. یوه امریکایي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې ټولو لوریو د ځینو مسایلو په اړه پرمختګ کړی، خو د دغه چارواکي په وینا ډیر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، فرانسه، جرمني، چین، روسیه او بریتانیا دې ته اړتیا لري چې د نومبر له 4 مخکې چې د نهایي موافقې لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده یوه موافقه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون په واشنگټن کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو په باب خبریالانو ته وویل:
We still have some tough issues to resolve.
مکتروسه ستونزمن موضوعات په مخ کې لرو چې باید ورته رسیدګي وشي. په داغو مسلو کې تغییر نه دی راغلی. خود نومبر د 4 پر نیټې تمرکز ته دوام ورکوو او زموږ هدف دا دی تر دې نیټې پورې یو هر اړخیز توافق ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې تهران او مسکو ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ښایي زیات وخت اړتیا وي. د سعودي عربستان یوې محکمې یو مشهور شیعه ملا په دغه سنی مشت هیواد کې د شیعهګانو د حکومت ضد مظاهرې د ملاتړ په خاطر په اعدام محکوم کړ. د محکمې لخوا شیخ نمر باقر النمر ته د اعدام سزا پرون د نوموړي د ورور محمد النمر له لوري په ټویټر کې اعلان شوه. محمد النمر په ریاض کې د خپل ورور په محاکمه کې حاضر و. دغه شیعه ملا ته د اعدام سزا د سعودي عربستان په شرقیه ولایت او دغه راست په بحرین کې د نوموړي د پلویانو له لوري د ناکراریو د بیا پیلولو ویره رامنځته کړې ده. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د ختیځ او روسیې د پولې د ښه کنټرول پر لارو چارو خبرې وکړې. باراک اوباما او پترو پروشینکو په دې اړه پرون ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل دواړو مشرانو د ښکېلو خواوو لخوا د اوربند رعایتولو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. د اوربند په اړه موافقه تېره میاشت په منسک کې لاسلیک شوه. د اوربند د شخړو له کمېدو سره مرسته کړې، خو جګړه یې په بشپړه توګه پای ته نه ده رسولې. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د امنیت، انرژۍ، سیاسي اصلاحاتو او د اقتصاد پیاوړي کېدو لپاره د اوکراین د هڅو په اړه هم بحث او خبرې وکړې. او تما د چي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اروپایي هیوادونو د مشرانو د رواني ونې په غونډه کې به تمرکز د اوکراین په کارکیچ وي. د ایتالیا په میلان کې د اروپا آسیا دوه ورځنۍ سرمشریزه به چې نن پرانیستل کیږي د پوتین او اروپایي مشرانو لپاره لومړنی موقع وي چې د پاریس له غونډې وروسته د اوکراین په اړه مخامخ خبرې کوي. د جون په میاشت کې د دواړو خواوو مشرانو په پاریس کې د ډي ډي یا په نورو یا په نورماندی کې د نازی هتلر د مخالفو هیوادونو د ځواکونو د کوزیدو د کالیزې په مراسمو کې سره لیدلی ول. د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف ویل پوتین به نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وویني او په هغه ماښامنۍ کې به ګډون وکړي چې نور مشران به هم پکې حاضر وي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې خبرونه بیا هم غواړي ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي چارواکي د حقانی شبکې دی او مهم مشر دی جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی د نیول کېدو خبر ورکوي. انس حقانی څومره مهم دی په دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره غږیږو. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت له ډلې د ملاتړ په خاطر د پاکستاني طالبانو په منځ کې اختلافات راپورته شوي دي. د نورستان دوه بولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې ښوونکي ښوونځیو ته نه ځي ځکه د څو میاشتو تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د نیمروز له والي سره مو په سیمه کې د ایران له ایران سره د یوې سیمې پر سر د وروستۍ راپورته شوې لانجې په باب مرکه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی درته خبروو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي د حقاني شبکې د غړي او د جلال الدین حقاني د زوی انس حقاني د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی نن ازادي راډیو ته دا مسأله تایید کړه. د ملي امنیت ریاست ویان وایي انس حقاني هغه څوک دی چې له عربي هیوادونو به دغه شبکې ته مرستې ټولولې. له کابل د ازادي راډیو خبریال حمید هارون عثمان سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې که راته وای چې امنیتی چارواکو په دې اړه چې د انس حقانی چیرې نیول شوی او د دې نیول کېدل د دې شبکې په وړاندې څه گزار دی یا د شبکې ته څه گزار ورکړي څه ویل کېږي؟
کته هم چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په دې اړه چې د اقانی د شبکې دغه مهم غړی چې دی نیولې څه نه وایي، خو یوازې هغه ویل چې د روان کال د میزان د میاشتې په 22مه نیټه د اقانی د شبکې غړی او د دغه شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایان عبدالحسیب صدیقی وای چې انس حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی دی او دا یو مهمه لاسته راوړنه غني.
حقانی شبکې دویم کس دی چې پسله سره دینه قرینه ټول شبکې دی اتحاد کوي. انس حقانی په ټول ستراتیژیک او عملیاتونو پریکړو کې دخیل دی د شبکې او په خپل یو ډیر ماهر کمپیوټر کار دی او زمين کې د یو د مسولیتونو نه دا چې د نو اعضاو سره د چندې ټولولو لپاره د عربي ملکونو ته ځي او البته د عرب شیخانو نه دوی پیسې راټولوي چې خپل فعالیتونه په پاکستان کې او په افغانستان کې دوام ورکړي.
لبل خو یو شمیر کارپوهان هم د قانی د شبکې د دوه غړو نیول کېدل چې البته انس اقانی سره دغه شبکې بلغړی حافظ رشید هم نیول شوی دی په افغانستان کې د نوي حکومت د امنیتی ستراتیژي یو برخه غني او دا نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان بلکې د پاکستان لپاره هم مهمه غني. د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي چې د انس اقانی نیونه په افغانستان کې دغه شبکې د فعالیتونو د محدودېدو نه خده.
دا لومړنی ځل دی چې د کورنۍ یو غړی ژوندی نیول کېږي او زه فکر کوم چې کمزوري ورته ونه وایو لږ تر لږه د عرصه تنګوالی او د زمینې را کوچني کېدل ورته ویلی شو او کېدای شي دوی د خپلو پراخو پوځي حرکتونو ساحه را کوچنۍ او محدوده.
لکه څنګه چې ویل انس حقانی سره دغه شبکې بل مهم قومندان حافظ رشید هم په دغه عملیاتو کې نیول شوی دی. البته حافظ رشید د افغانستان په مهم په مختلفو زونونو کې مهم پوسټونه د وسلوالو طالبانو لپاره اجرا کړی یا په غاړه درلودل. البته د ملي امنیت ریاست هم دغه مسله تاییدوي او وایي چې اوس حافظ رشید د افغانستان په ختیځ او خوست ولایت کې د طالبانو د عملیاتو مشري پر غاړه درلوده او تر ډیره په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
بله حمید هارون عثمان له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو و موردل چې افغان امنیتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې مهم مشر د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی نیولای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د نیمروز د بړی چې د سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې ایران د دوی په سیمه کې دیوال وهاله او دوی نه پرېږدي چې خپلو مځکو او کروندو ته نږدې شي. د نیمروز والی امیر محمد اخونزاده وایي چې ایران د دې لپاره دیوال وهلی چې ادعا لري د بړی څه کړي کلی د دغه هیواد د خاورې برخه ده. د نیمروز والی له عصمت سروان سره په مرکه کې وویل چې له کابله یو ګډ پلاوی ورغلی چې په دې اړه تحقیقات وکړي. امیر محمد اخونزاده د دې موضوع په اړه داسې وویل:
دیوال خو د وټ سفرنټ د تقریبا دوه درې کال کېږي چې ایران د حکومت لخوا څخه دا دیوال هر تر فرا پورې تر هرات پورې دا 1500 کیلومتره دیوال دی ول سوې دی. او دا خو ته زموږ کلی پراته دی چې دلته د منازعې ساحه موږ په دې مابین کې لرو چې په نامه د کلی د بریچي اجیزي همدلته زموږ ورسونه پراته دي. دلته مځکې شته یا دې په دې باندې اقدام کوي چې دا ساده منازعه او چې موږ ول موږ چې دا زموږ د ایران حکومت او چې دا زموږ ده. نو په دې مابین کې پرته و چې هر وخت یې جار درته چې قانون کې د لباد وخت باندې مسایل سره خرابېدلې په لحاظه ما چې یاد وکړي چې راي مې ته یا چې موږ ته او چې وایي تر څورې دې چې دا آیات په ګټه دی چې د ایران د حکومت خلګم په کیسه د افغانستان د حکومت خلګم د سرحدي قوا او د لوی کمانډان رئیس ارکان په کې موجود دی. دا اوس موږ سره سره دا ټول تاورونه او دا ټول سهار اخیستې ده چې د دې سره مشلالات او سره دې منظم وایي چې موږ د منازعه ساحه او دغه مشکلات موږ باندې لرو. دا باید سره جلا شي. دوی ته هم ورته معلومه چې زموږ ته هم باید معلومه شي چې آینده زموږ په هغه کې مشکلات په دې موجود حالات سره روان شي او زموږ خپل ساحې څخه دفاع وکړو د خپل زور څخه وکړو دوی هم د خپل د کې سره.
والي صاحب، دا دې بړی چې سیمه چې ده بړی چې خود پښتنو یو قوم ده، نو چې پښتنې تبن چې باید د افغانستان برخه وي. دوی وایي چې مجبور شوی دی چې خپل کورونه پرېږدي ځکه چې د ایران له لوري ډزې پکېږي. تاسو هم له دې موضوع خبر یاست؟ آیا په همدغه ساحه کې هم دیوال وهل شوی دی؟
په دې ساحه کې د دې ځکه دا خواته پاته شوی دی، دیوال دا خواته پاته ده، ځکه دیوال مخکې ول شوی دی. بله، هو
د نیمروز له والی امیر محمد اخونزاده سره د هغه ستونزې په باب مرکه و چې ایران ادعا کوي د نیمروز هغه سیمه چې د نیمروز د بلوڅي اوسیدونکو پکې ووسی د ځان بولي. د بلوڅي د سیمه اوسیدونکو شکایت کوي ایران په سیمه کې دیوال وهلی او دوی نه پرېږدي چې خپلو مځکو او کروندو ته نږدې شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو اوري د امریکا غاښنا رادیو خبرونه ورسته له هغه چې د امریکا ازادي رادیو خبرونه د ماخام په وو بجو پاتور رسیدي پیلېږي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښ شو چې د یو شمېر لویدیز ورسپانو مطالبه لوستې دي.
فورن پالیسین شری په خپل ورستي ګڼه کې یو مطلب خبر کړی چې نوم یې دی: آیا د افغانستان او پاکستان په څیر هیوادونو کې به دیموکراسي وژغورل شي؟ د نشری په باور د افغانستان او پاکستان اوسنۍ حالاتو ته پکتو ځوان دیموکراسي په دغو دواړو هیوادونو کې له خطرناکو لارو څخه په تیرېدو سره دغه تجربه کوي. فارین پالیسی لیکي: افغانانو د طالبانو د ګواښونو په وړاندې زړورتوب ښودلې او د رایو صندوقونو ته ولاړل تر څو د دیموکراتیکو لارو د خپل هیواد برخلیک وټاکي. خو نشری لیکي: په پای کې هغه دوه مشرانو چې خلکو باور ورباندې کړی وو په غیر دیموکراتیکو لارو انتخاباتي لانجې پای ته ورسولې. نشری لیکي: په هغوی ودونو کې چې نوې ډیموکراسي تجربه کوي تل ستونزې ډېرې وي او تاوتریخوالی هم ډېریږي. خو وایي کله چې یو دولت د نارامیو د عاملینو په وړاندې له شدت څخه کار اخلي نو ناکراري کمیږي، یعنی د غیر ډیموکراتیکو حرکتونو په مرسته کېدای سي د آرامۍ زمینه برابره سي. له همدې کبله فارن پالیسي زیاتوي چې د ډیموکراسي تجربه هم دا ډول وي او باید له داسې لارو تیر سو تر څو د ډیموکراسي پایې ټینګې سي. نیویارک ټایمز بیا په خپلې وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په اړه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لومړۍ میرمن په دغه هیواد کې څه ونډه درلودلی سي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د ملي وحدت حکومت بالاخره تر ډېرو ستونزو وروسته جوړ سو او د خلکو لپاره یې د هیلو ور پرانیست. خو یو ټکی چې د ورځپاڼې په باور د افغانستان د ډېرو خلکو لپاره مهم و او یو مهم ګام ګڼل کېږي، دا دی چې نوی ولسمشر خپله میرمن په ټولنیزو چارو کې یوه فعاله همکاره وبلله. نیویارک ټایمز لیکي اشرف غنی احمد زی تر امان الله خان وروسته د افغانستان لومړنی مشر دی چې په رسمي ډول خپله میرمن خلکو ته معرفي کوي او د لوړې په مراسمو کې یې نوم اخلي. که څه هم د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې دا اقدام ډیر په زړه پورې نه دی، خو د هغو کسانو لپاره چې د دولت په چارو کې د ښځو د رول د پیاوړتیا غوښتونکي دي دا یو لوی بدلون دی. ورځپاڼه د تولو تلویزیون د مشر شفیق گوهری له قوله لیکي چې وایي د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر اشرف غنی د وینا تر ټولو مهم ټکی د هغه د میرمنې د نوم اخیستل و. ورځپاڼې د اشرف غنی احمدزی د کورنۍ د یوې غړي سیما غنی هغه څرګندونې راخیستې چې وایي احمدزی په افغانستان کې لومړنی نارینه دی چې ښځې ته له دې کبله درناوی کوي چې ښځه ده، نه ده چې د چا مور یا خور ده. د میرمن سیما په خبره داسې تجربه سابقه نه لري.
ازادي رادیو اوري په ننګرهار کې سره میاشتې اونۍ د لمانځلو په غونډه کې د ولایت سرپرست والی له ټولو سوداګرو او په ځانګړي توګه دولتي مامورینو غوښتنه وکړه چې خپلې یوې میاشتې تنخوا د سره میاشتې ټولنې سره مرسته وکړي. له سیمې د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوارې پرې رپورټ لري.
د ننګرهار سرپرست والی مولوی طولال الدین د چهارشنبې په ورځ د سرې میاشتې اونۍ د نمانځنې په غونډه کې پر ټولو دولتي کارمندانو غږ وکړ چې د خپل یوې میاشتې معاش د سرې میاشتې ټولنې ته د مرستې په توګه ورکړي. نوموړي وویل له بېوزلو کورنیو سره مرسته د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی او له دې لارې کېدلی شي چې د خلکو مرسته اړو کورنیو ته ورسیږي.
همدارنګه زموږ ټول هغه مامورین چې په ننګرهار ولایت کې د دولت نه معاشات اخلي، زما غوښتنه دا ده چې حد اقل د یوې ورځې معاش دغه ټولنې ته وقف کی. همدارنګه زما ټول د ملي تجارانو نه او د هغه سرمایدارانو نه چې هغې پراخه لاس لري، خپل صدقات خپل زکاتونه او خپل ټولې مرستې د دې یوه برخه
د ننګرهار د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس ننګیالي یوسفزي په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی کړنې بېطرفه دي او اساسي موخه یې بېوزلو کورنیو سره مرسته ده چې د جنگ جګړو او طبیعي پیښو پر مهال یې په بېلابېلو برخو کې بېوزلو هیوادوالو سره ترسره کړي. یوسفزي وویل سږ کال د سرې میاشتې اونۍ د ټکټونو په خرڅولو پیل کړه چې له دې لارې راټولې شوې مرستې به په ټول ګټو کارونو مصرف کړي.
خلک دوامداره مرستې کوي خو په دې اونۍ کې د ډېرې زیاتې مرستې توقع کېږي. زمنګا رضاکاران سره د سل 500 او لس افغانۍ ټکټونه دي. په دې باندې به هم دا کینو تاسو پورې دا یو مالی دوران خو په دغه جدي میاشت کې زمونږ په حساب کې داخليږي. بیا به کینو د مرسته کوونکو سره چې په دې پیسو باندې موږ څه وکړو. خو زمونږ خپله اراده ده چې په هغې باندې موږ درې نور پلونه جوړ کړو، یو د نګرا پوهنتون مخکې، یو د سراج عمارت او د دې امیر شهید باغ ترمنځ، او یو په یو بل د ښار په مزدحم ځای کې چې خلک پکې ډېر په آزاد دي لکه د حاجي غلجي او بله اخوا پلازه چې د دې ترمنځ.
نوموړي په دې غونډه کې د سرې میاشتې له ټولو رضاکارانو څخه مننه وکړه چې د کوم مادي امکان پرته یې شپه او ورځ د بېوزلو کورنیو سره د مرستو په موخه هلې ځلې کړي. د غونډې په پای کې سرې میاشتې ټولنې د باز خیریه بنسټ مسؤول باز محمد عابد له دې کبله په ستاینلیک ونمانځه چې د اړو او معذورو خلکو لاسنیوی یې کړی. د میزان د میاشتې 24 نیټې نه تر 30 نیټې پورې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول شوې چې په دې موده کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رضاکاران په خلکو ټکټونه پلوري او راټول شوي پیسې له بېوزلو سره د مرستو تر څنګ د خیر په کارونو مصرفوي.
د ننګرهار څنګلوري ولایت نورستان ته ځو. د نورستان په دواب کې ښوونځي د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې خلک وایي چې په تېرو میاشتو کې د دوی د سلګونو ښوونکو د تنخواو د غلاو له امله ښوونکو ښوونځیو ته له تګ څخه ډډه کړې ده او زده کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د دوه بولسوالی قومي مشران وای چې تر اوسه هم د دوی معلمینو ته د تختول شو ماشونو څخه هیڅ نه دی ورکړل شوی او امکان لري چې معلمین د تنخواګانو د نشټوالي له امله مکتبونه بند کړي. د لویدیز نورستان د دوه بولسوالی قومي مشر حاجی میراجان چې همیشه په سختو شرایطو کې د دولتي ځواکونو ملاتړ کړي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې څه مودې په ولسوالۍ کې خون کې خون زیوته نزی او لامل هم د څو میاشتو ماشونو غلا کې دل دی. هغه وای خون کو په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې خپلې دندې اجرا کړي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې مدیریت اړوند مالی مسؤول د حمل سور او جوزا ماشونه د نورستان له مرکز پارون وستلي خو خون کوتای نه دی رسولی چې معلمینی غنو ستونزو سره مخ کړي او هغوی اوس اړ شوی چې تدریسي بهیر بند کړي. هغه وای څو زلایی د نورستان له چارواکو غوښتل چې د خون کو ستونزه هوار کړي، خو تر اوسه ستونزه په خپل ځای پرته ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې خون کوته له پټو شو ماشونو پرته نور ټول ماشونه رسیدلي او دوی کوښښ کوي چې غلا شوي تنخواګانې هم تر لاسه او خون کوته یې وسپاري.
دا د حمل او سور تنخواګانې او د هغې نه وروسته ټول تنخواګانې ورته رسېدلي دي، خو د هغې په مورد کې هم ما مدیر د معارف نچارنوالي ته معرفي کړې او هغه معتمد لتون روان دي چې هغه چېرته پیدا کړو.
خلک وایي له دې وړاندې هم څو ځله په یاد ولایت کې د خون کو پولیسو ماشونه په بیلابیلو نمونو د وخت مسولینو لخوا تریتم شوی او همداراز د زده کوونکو په نوم چې کومې مرستې نورستان ته ورکړل شوې وي په جلال آباد، کابل او کونړ کې پلورل شوي. اوس چې ولسمشر احمدزی د فساد په ضد د جدي مبارزې لپاره مټی رانغاړلي، نو ورته په کار دي چې په یاد ولایت کې د شوي فساد پوښتنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د ښوونې له ستونزو سر ټکوي چې او وایي چې ښوونکي ښوونځیو ته نه ځي ځکه چې تنخواوې نه دي ورسېدلي. د افغانستان نوي منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزی د ښوونکي د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې پرون وویل چې په ښوونکو ته به په راتلونکي کې ډېره توجه وکړي او د هغوی امتیازات به زیات کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان پرس خبری آژانس خبریاله کته ګانون چې نږدې شپږ میاشتې مخکې په خوست کې په یوه حمله کې سخت ټپي شوی و غواړي بیرته افغانستان ته ستنه شي. کته ګانون له یوې جرمني اکاسی او خبریاله سره یو ځای د روان کال په پسرلي کې چې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو لپاره انتخاباتي مبارزې ډېرې تیز شوې وې په خوست کې ټپي شوه. نو تفصیل د فرشا جلال زی په راپور کې.
یو شپته کلنی کیتی ګانون شپږ مرمۍ په دوار لاسونو او کینو او ژکه خوړلې وي. دی اسوسییټډ پرس ته ویلي د حمله په وخت مله ځان سره ویل چې خدای ژوند می ختم سو. یو شپه به مخکې په موټر کې ناستیو خبرې مو کولې او خندل مو، خو د سترګو پراب کې هرڅه بدل شول. موږ دواړه په وی بل پوری نشته وو. دزې پای ته ورسېدې او ما انیا ته وکتل، نه پوهیدم چې پر هغه څه راغلی وو. کیثی او انیا تر حمله وروسته روختون ته ولېږدول سوې، خو تر روختونه 15 دقیقې د موټر لاره وه او تر هغه ځای د دوار له ټوپونو ویني بهیدې. کیثی ګانون اسوسییټډ پرس ته ویلي انیا پوهېده چې ژوندۍ نسی پاتې کېدای، نو هر څومره چې ما ټینګار ور باندې کاوه ګټه یې ونه کړه. ما هڅه کوله چې په قراری سا واخلم او په سولو کې سترګې پټې کړم. د اسوسییټډ پرس ته خبري اژانس د خبريالي ویلي د خوست له روختونه کابل ته ولېږدول سو او هلته تر عملیات څو ساعت وروسته سترګې پرانیسته او خبره سو چې ملګری یې ساور کړی ده. کیثی ګانون د زیاتې درملنې لپاره اول جرمني او بیا له هغه ځایه په نیویارک کې د هډوکو د ځانګړو عملیاتو لپاره یو روختون ته لېږدول سوی و. د کیثی ګانون په کینو او ژکې 15 سانتیمتره سورای وو. د اسوسییټډ پرس ته ویلي چې فکر یې نه کاو چې لاسونه به بیا حرکت کوي، ځکه په دې په وینا د لاسونو هر عصبي رشته او هر رګ یې زخمي وو. د نیویارک پروختون کې د دې ډاکټرې دوروتی فوفا ویلي چې کیثی ګانون یو زړوره او د زغم میرمن ده. دی د درملنې په موده کې له خوشبینۍ ډکه روحیه درلوده. کیتی ګینون لا هم د خپل کیڼ لاس ګوتې نشي خوځولی، خو دا وایي چې له جوړېدو سره سم به افغانستان ته ځي. کیتی ګینون ویلي، یو عصبي او لیونۍ وسلوال ما افغانستان ته له تګه نشي منع کولی. د افغانستان د ملي پولیسو هغه غړی چې په خوس کې پر کیتی ګینون حمله کړې وه په اعدام محکوم دی. کیتی ګینون اسوسییټډ پرس ته ویلي، زه به د خپلې وژل سوې ملګري د روح د ارامۍ لپاره بیرته افغانستان ته ځم. که هغه ژوندی وای نو حتمی بیرته ستنېده. له فزیکي پلوه به یوازې یم، خو